زما د 2023 شم کال د جولای 19 نیټه ده د دشتقو خبرونه ته خراغلس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو ز وحید الرافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه این هفته در مورد سخنرانی دیشب دونالد ترامپ نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا و علاوه بر خبرهای مهم در جهان در مورد سیلاب‌های اخیر در شرق افغانستان با مهمانان برنامه صحبت می‌کنیم. اما نخست چند خبر.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ناامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او ویش ژوبل دي. نن جمعه زرګونه کسان د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. اعتراض کوونکي وایي د بنو ښار د پوځي چاوڼۍ او د بنو سپورټس کمپلیکس سره پرې ډزې شوي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د ډزو په اړه تبصره نه ده کړې. بنو کې ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو او سوداګرو د ناامنۍ ضد او امن دپاره د اعتراض او کاربندیز اعلان کړی و. یاد کاربندیز د جولای په 15مه بنو کې په پوځي چاوڼۍ د برید وروسته شوی و. د پاکستان پوځ ویلي په دغه برید کې 8 پوځیان او 10 برید کوونکي وژل شوي وو. په بنو کې لارون په داسې مهال شوی چې د پاکستان پوځ د جولای په 16مه وویل چې هلته د جولای پر 15مه پر چاوڼۍ په حمله کې 8 سرتیري وژل شول. پوځیان پوځ وایي چې د برید پر مهال په نښته کې 10 مشکوک وسلوال وژل دي.
یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان از وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در 6 ماه نخست سال 2024 در این کشور نشان می دهد که نه تنها فشار بر رسانه های خصوصی کاهش نیافته است، بلکه نظارت بر محتوای کاری رسانه ها نیز افزایش یافته و اداره های استخبارات و امر به معروف طالبان به مداخله در برنامه ها و فعالیت های رسانه ای ادامه دادند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه 18 جولای در گزارش گفته است که گرچه محدودیت ها کمتر برای رسانه ها در کابل وجود دارد، اما رسانه ها در ولایات با ویژه در جنوب و شرق به دلیل بازنشر محتوای برنامه های تولیدی رسانه های غیر محلی که صدای زنان در آن وجود داشته تهدید شدند. این مرکز گفته است که از جنوری تا ختم جون سال روان میلادی 89 مورد نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها را در ولایات مختلف افغانستان ثبت کرده است. این گزارش در حال نشر می شود که حکومت طالبان همواره بر آزادی رسانه ها در چوکات اصول اسلامی تاکید ورزیدند.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې 340 سیلاب ځپلې کورنۍ بیړنۍ مرسته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک په داسې حال کې چې د افغانانو سره په بشري مرستو دوام لپاره د اضافي بودجې پر اړتیا ټینګار کړی دی. ویلي چې ختیځو ولایتونو کې سیلاب ځپل ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د دغې ټولنې د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د مرستې رسونې شریکانې د طالبانو چارواکو سره په همغږۍ بوخت دي. د تیر دوشنبه پر ورځ د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې د سخت اورښت طوفان وروسته سیلابونو خلکو ته زیان ځانی او مالی زیان رسولی دی.
پلیس و خدمات اضطراری اسرائیل امروز جمعه پس از آن که شهر تل‌آویو هدف حمله هوایی طیاره‌های بدون سرنشین قرار گرفت، در این شهر مستقر شدند. شورشیان حوثی یمن امروز جمعه مسئولیت این حمله هوایی صبح جمعه را در بخش‌های از مرکز تل‌آویو در نزدیکی قنصلگری ایالات متحده اصابت کرد بر عهده گرفتند. در این حملات یک نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. حوثی‌ها مدعی‌اند که جدیدترین درون‌ها آنها می تواند سیستم های دفاع هوایی اسرائیل را از بین ببرد. با این حال یک مقام نظامی اسرائیل روز جمعه گفت که درون مملو از مواد منفجره روز پنجشنبه شناسایی شده بود و اصابت این درون را خطای انسانی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا پنجشنبه شب 18 جولای در آخرین روز جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه در ایالات ویسکانسن رسما نامزدی این حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پذیرفت. ترامپ در این سخنرانی ضمن این که بر وحدت در ایالات متحده تاکید ورزید، گفت که اگر او در قدرت می بود، نه جنگ در اوکراین و نه درگیری میان اسرائیل و حماس اتفاق می افتاد.
نگرانی های فزاینده ای از درگیری ها در تایوان، کوریا، فیلیپین و تمام آسیا وجود دارد. سیاره ما در آستانه جنگ جهانی سوم قرار دارد. این جنگ خواهد بود که مانند آن در گذشته اتفاق نیفتاده و آن هم به دلیل داشتن سلاح‌های امروزی می باشد.
در جمهوری غوښتن کې ګوند ملي کانګره چې څلور ورځې مخکې پیل شو وه د ډونالډ ټرمپ په خبرو پای ته ورسېده. په دغه ملي کانګره کې د جمهوری غوښتن کې ګوند زرګونو غړي او فعالانو نټول شوي وو. د متحده ایالاتو د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو ته څلور میاشتې وخت پاتې دی او ممکن په دغه سالو کې هم د تغییرات راشي.
We want people
موږ غواړو چې خلک دې هیواد ته راشي، خو موږ غواړو چې په قانوني توګه راشي.
ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې په ټاکنو کې د خپل ګوند د نومان په توګه ولاړ، چې په کانګرس کې نږدې متحدین هم په ځینو مواردو کې ورسره د نظر اختلاف لري. د جمهوری غوښتونکي ګوند د ملي کانګرې په اړه د بحث لپاره سره د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د څېړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی د سکاپ لارې په خبرونه کې میلمه دی.
آقای احمدزی، خیلی خوش آمدین به برنامه.
احمدزی صاحب، د جمهوری غوښتن کې ګوند په ملي کانګره کې د امریکا د کورنۍ او بهرني سیاست په اړه ډېر مسایل مطرح شول. څه شی د پام وړ او مهم و؟
ډېر مننه صاحب. د بیګاش په بینا کې چې ډونالډ ترامپ خپل ولسته وکړه د جمهوری غوښتن په ملي کانګره کې یا کنفرنسیل کې، په څرنګه چې تاسو ویل، اکثره موارد داخلي موضوعاتو باره کې و. اقتصاد باره کې ډېر وغږېد، د میګریشن یا د مهاجرت موضوعات باره کې ډېر وغږېد، د انفلاسیون باره کې ډېر وغږېد. همدغه راز د امریکا د بهرنی چارو بالخصوص په نړۍ کې کوم جنګونه شوي دي، هغه کې د خپل مخالف پړوباله جو بایدن پړوباله ویل چې د ده موجوده کې دنیا کې جنګونه زیات شوي دي او داخل د امریکا کې اقتصاد ورځ پر ورځ خرابېږي. دا د جمهوری غوښتنو یو د ځواک خودلو یو موقع و چې وښي او خپل ولسته خپل نوي پالیسي وړاندې کې ووایي. البته د یو ساعت او دیر شپه نه زیات مده کې چې د خبرې وکړي، اکثره د خپل شخصي داوی او هغه لوی وعده چې ولسته کړی دغه باره کې وي. خو داسې واضح یا نوې داسې یو پالیسي چې ولسته وړاندې کړي او ووایي چې زه چې راسم ډېر لوی لوی کارونه په شواهدو اساس باندې وي، هغه داسې ونه ویل. البته وعده یې ډېر لوی وکړي لیکن شواهد ورسره کم و. لکه وختلې چې راتلونکي کې د ټکس مافیات زیات کړي، امدا یې ونه ویل چې امریکا کې د ټکس مافیات په کوم لارې زیاتېږي د لویو کمپنیو پر نور وادي چوکړه په کوم لار کې دي. ځکه پالیسی کې هغه تشریحات چې نور وختونه کې ورکول کېدل د خبرو کې کم و. طبعا د مخالف ډلې په شکل باندې خپل انتخاباتي کمپاین فایل کړلو، خپل نوماندی ومنله او اکثر حملې هم په دیموکراتانو باندې وي او د دوی د ناکامیو هم په ګوته کړلې او ځان یې کامیاب وباله او خپل 13 څلور کلن دولې د ولسمشر بایدن د دې دورې خاو ولا اول چې کوم شایان چې د ولسمشر بایدن پرې کړو او ولسمشر بایدن په خپل څلور کلن دوره کې هغه خراب کړل او دنیا او امریکا یې اقتصادي رکود سره مواجه کړی دا او حالت څنګه چې دا اټکل کوي هغه نه دی او بلکې ډېر خراب دی او ولست دا وعده وکړه کچېرته دی بیا ولسمشر شي نو یوازې دی د دوی په تاوی په اساس باندې کولی چې دا لوی ستونزې حل کړي، یعنی د ځان د ډېر زیات کریډیټ ورکول په خپل بیان کې.
بله، خب آقای احمدزی، در سخنرانی آقای ترامپ شب گذشته چندین بار به افغانستان اشاره شد. به نظر شما آیا افغانستان همچنان در سیاست خارجی امریکا مهم است؟
نه خیر، متاسفانه افغانستان در سیاست خارجی امریکا مهم نیست. البته در سیاست داخلی امریکا یک نکته مهمه برای ریپابلیکن ها ایجاد شده، برای دلیل از اینکه اونا ایرا آلی تنقید بر پالیسی رئیس جمهور بایدن میدانن و او را معلومات میگوین که از طریقی که به شکل که از افغانستان نیروهای امریکایی خارج شدن، یک ناکامی بزرگ ایالات متحده امریکا را او را میپندارن. اما باید یادآور شویم که سلسله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در زمان رئیس جمهور ترامپ آغاز شد و کنفرانس دوحه و یا معاهده بین طالبان امریکا از در زیر سایه قدرت ترامپ امضا شد که نتیجه فعلاً ما میبینیم. در سخنرانی خود یک چیز جالب ذکر کرد که جلب توجه ما بود، بود که امریکا میدان هوایی بگرام را از دست داد. این تو معلومه شد که و به نظر رئیس جمهور ترامپ اینا میخواستن که بگرام تحت نیروهای قوی آمریکایی باشه و آمریکایی ها در اونجا حضور داشته باشند. شاید بعضی از موافقات های باشه، اما چیز گفتن نمیتونم که در اصل چی موضوع بود، اما این را به شکل یک پالیسی ناکام رئیس جمهور بایدن خواند.
اما زه سم دغه ټول مسائل چې د افغانستان په اړه مطرح شول، تاسو مت اشاره وکړه که ښاغلی ټرمپ په ټاکنو کې بریالی شي، آیا فکر کوئ د امریکا په بهرنی پالیسۍ کې د افغانستان په اړه به نوی بدلون راشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه د افغانستان دغه اوسنۍ پالیسۍ د دې تېره دوره کې جوړه شوې ده. که هر څه ټکي پکې ول، که ښکاره ټکي یا پټ پکې ول، هغه د دې د موافقې نه وروسته عملي شوي دي او هماغه شکل باندې روان. نو که دا فکر وکړو چې افغانستان به بیرته د نړۍ یا د امریکا لویه د توجه مرکز وګرځي، زه فکر کوم افغانستان بیرته هغه حالت ته راشي. افغانستان کې د امریکا هغه منافع چې دوی فکر کوو موجود وي اوس موجود وي، ځکه د امریکا توجه اوس د نړۍ ډېرو لویو نورو موضوعاتو ته راول شوی ده. هغه چې د اوکراین دی، غزه کې د اسرائیلو سره د فلسطینانو جنگ دی، او د چین سره د دوی مخالفتونه دي، اقتصادي او سیاسي او نظامی، د تایوان او د جنوبی کوریا په اړه. نو افغانستان متاسفانه هغه راز اهمیت د امریکا په بهرنی پالیسی کې فکر نه کوم بیا پیدا کی.
خب با توجه به تاکید ترامپ بر مهاجران غیرقانونی و تقویت مرزهای جنوبی امریکا، به نظر شما در انتخابات پیشروی چقدر حمایت جامعه مهاجر آقای ترامپ خواهد داشت؟
نکته بسیار مهم است. متاسفانه باید بگیم که اگر در زمان قبلی رئیس جمهور ترامپ پالیسی مهاجرتش بسیار سخت بود، دیوار ساخت در سرحد جنوبی امریکا و پالیسی سخت را شاید باز آغاز کنند. در جامعه مهاجر امریکا شاید محبوبیت داشته باشه شاید کم باشه، اما با اساس آمار فعلی سروی های مختلف دیده می شود که تقریبا یک دو سه نمره بیشتر پیشرو است از با مقایسه رئیس جمهور بایدن. یکی از نکته مهم از این است که امنیت داخلی شهرهای امریکا بنابر دلایل مختلفی که مهاجران غیر قانونی آمدن و باعث جرایم بیشتر در شهرها می شود و یک کوشش میکنه که او را از بین بره و یگان رای را که انتخاب میکنه قطع مهاجرت از طرف جنوب امریکا و یا سخت ساختن پالیسی مهاجرت امریکا. در سخنرانی خود گفت هر کس که امریکا میتونه باید به شکل قانونی بیاد. باید یادآور شویم که زمانی که دور اول رئیس جمهور ترامپ پالیسی بسیار سخت را اتخاذ کرده بود که بعضی از کشورها حتی برشان ادوای کشورهای مختلف ویزا هم نمیداد که اکثرشان مسلمان بودند.
بله، اما زیست پا مجموعی توگا دازل پتاکونه که امریکایی رای ورکون کل پارا چه شدیر مهم او دو پام وردی؟
دازل اقتصاد دیر مهم ده. انفلاسیون په امریکا کې ډیر زیات، تقریبا 6% نه زیات ښکاري، اوس قیمتي زیاته شوې ده، او ځینې مواردو کې مهاجرت قانون مهم دی. دا داخلي موضوعاتو په اړه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د روس سره او د فلسطینانو د اسرائیلو منځ کې هغه جنګونه چې روان دي، د هغو باره کې امریکایان ډېر اهمیت ورکوي ورته. خو اقتصاد او داخلي موضوعات همیشه د امریکا د انتخاباتو ډېر مهم ټکي دي، او فکر کوم راتلونکو انتخاباتو کې هم امریکا داخلی مسائل ډیر رول ولوبوي.
خب آقای احمدزاده، جلسه نامزدی حزب دموکرات ها نیز در آینده نزدیک برگزار میشه، چه انتظار از این جلسه میتونیم داشته باشیم؟
یک چیز فرهنگی در فرهنگ سیاست امریکا است که هر دو حزب در قبل از انتخابات چنین جلسه را دایر میکنند و نماینده خود را تعیین میکنند که در انتخابات آینده کاندید میشوند. نکته مهمه و جالب ای است که در بین دموکرات ها بنابر وضعیت صحیح رئیس جمهور بایدن پاسای مختلف آمده که باید رئیس جمهور بایدن کنار بره و یک شخص دیگه کاندید ریاست جمهوری از طرف دموکرات ها باشه، که صحت اگر ببینیم صحت فعلی رئیس جمهور بایدن به شکل نیست، عمرشان تقریبا 81 ساله است، مریض هم بود چند روز پیش در مباحثه تلویزیونی چند هفته قبل، اگر ببینیم حالتشان چندان خوب نبود نسبت به ترامپ. شاید تغییرات بزرگی دیده شود. دیروز هم جایی که یک سفر داشتند و از طیاره که تامه شد صحتشان بسیار خوب نبود و کووید داشت، کرونا گرفته بودند. در داخل حزب دموکراتان اختلاف زیاد موجود شده، حتی بعض از رهبرانشان به شکل عام در محضر عام تقاضا کردند که رئیس جمهور باید از این موقف کنار برای یک شخص دیگه را برای انتخابات آینده کاندید کنند، که یک نقطه ضعف بزرگ دموکرات ها است. اگر ببینیم شاید برنده انتخابات بعدی ترامپ باشه با اساس کمرنگ بودن پروسه انتخاباتی بین دموکرات ها و ضعف کاندیدشان.
اما زه سب څه فکر کوي د دغه ټولو مسائل سره چې دا اوس د دموکرات ګوند په منځ کې په اصطلاح روان دي، فکر کوي څه بدلون لیدل کیږي که د سره به ولسمشر بایدن مخته شي؟
ولسمشر بایدن خپل خو غواړي چې کاندید شي، اما د حزب د خوانه د مختلفو غړو د خوانه د غوښتنې په صراحت ویل شوی دي چې دای باید یو بل نفر کاندید شي، کېدای شي د معاونه کمالا هارس کاندید اوسي. خو دوی همیشه ټول حساب ګوري، د رایو تعداد ګوري، معنی دا چې محبوبیت د کاندید په ولس کې ګوري چې آی ام کان لري چې دی ټرمپ ته ماتې ورکړي انتخاباتو کې، کنه که هر یو کاندید دی. خو فکر کوم تغیرات متوقع دي، او د څو ورځو چې ګورو د بایدن صحت په خرابېدو دی، نو امکان زیات دی چې دی د کاندیدونه لاس واخلي او بل څوک رامخ کشي.
که چیرته تغیرات راشي، راتلونکي ټاکنې څومره په اصطلاح رقابتي شکل ته به واوړي او څومره به سخت شي د دواړو ګوندونو لپاره؟
سخت خو به وي، خو تر اوسه کارقام ګورو د دواړو مشرانو محبوبیت، آیا حتی د کمالا هارس محبوبیت تقریبا ډېر نږدې دي سره، تقریبا یو دوه نمرې کته پورته فرق لري چې فعلا ترامپ مخکې دی. نو دا کېدای شي تغیر ومومي. څلور میاشتې لا د امریکا په انتخاباتو کې ډېر وخت دی. دوی په هر انتخابات کې $1,000,000 مصرفوي د خلکو د توجه لپاره، د خلکو د نظر د بدلولو لپاره. نو آینده څلور میاشتو کې کېدای شي دواړه حزبونه خپل اخري هڅې وکړي او خلک ترغیب کړي او هغوی نظر بدل کړي تر څو د خپل خوښې کاندید ته راورکړي. نو فکر کوم د دې مبارزه به ډېره نږدې وي، تر خو سخت را وایو چې اخر کې به د انتخاباتو پر ورځ باندې څوک بري ومومي، ځکه تیر واره د 2014 انتخاباتو کې داسې اټکل کېده چې هیلری کلینټن انتخاباتو وګټي، او تمامو ټولو سرویګانو هم دا ښودله په پای کې ترامپ انتخاباتو وګټل.
اوس دغه ټاکنې د تیر ځل ټاکنو څنګه پرتله کولای شو؟ څه خاص تغیرات پکې دا ځل تاسو ګورئ؟
تغییرات دا دی چې د ترامپ یا د ریپبلیکانو موقف د بخوانه لږ نورم سخت شوه ده. دموکراتان خپل منځ کې ډېر اختلافات لري. دغه تیر انتخاباتو کې دواړه حزبونو یو واحد کاندید درلودو، دا واره انتخابات متاسفانه بل رنګ لري، بالخصوص دموکراتانو منځ کې د دوی موقف ضعیف دی، بالخصوص د تیر یو میاشت کې د دې تلویزیوني مباحثې نه وروسته چې ولسمشر بایدن خپل هغه حالت کې نو چې خپل خبرې په واسه توګه خلکو ته ورسوي، د عمر زیات شوی دی، زر بریږي، دوی او شک پیدا شوه چې آیا د دې صحیح توانایی لري چې امریکا مشر ووسی کنه. نو فرق هم دا ده.
د نبرسکا پونتون د افغانستان څرنیز مرکز مشر شجان احمد زیر سب ډیر زیات مننه چې په دې باس کې له موږ سره مګډون کړ او خپل نظر وړاندې کړ.
یک جان سو پاس از زورتن به برنامه.
شکر.
استعمال تریاک چقدر زیاد اعتیاد آور است و چه پیامدهای صحی و رفتاری دارد؟
ډیر خلک نه غواړي نور دروختیا په برخه کې کار وکړي، حتی که خپل عاید هم له لاسه ورکوي، ځکه دوی اوس د ځورونې او بند کېدو سره مخ دي.
تمام اطفال افغانستان مواجه به مخاطر هستند. مردم باید بفهمند کې این مشکل د افغانستان موجود است.
یکی از مهمترین فاکتورهای که سبب مرگ و میر مادر میشه خونریزی بعد از ولادت است.
اگر یک طفل یک پدر و مادرش برش اوپیوم میته یا تریاک میته، این جرم است.
نادی دولت خیلی نادی دولت خیلی نادی کدام خیلی نادی هیچ کارما روشنی نشده تیم تاریخ دارم.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
ملل متحد میگه که 734 خانواده سیلاب زده در شرق افغانستان به کمک های فوری نیاز دارند. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگه که دفتر هماهنگی امور بشری این سازمان با شرکایش برای رسیدگی به سیلاب زدگان در شرق افغانستان حضور دارند و با مقامات حکومت طالبان برای امداد رسانی در حال هماهنگی هستند. در این رابطه یک گزارش را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.
بر اساس گزارش سازمان حفاظت از کودکان، 1,360,000 نفر در ولایت‌های ننگرهار، کنر و لغمان که 858,000 آنان را کودکان تشکیل می‌دهد، در ولسوالی‌های زیست دارند که از طوفان اخیر آسیب دیدند. این اداره روز سه‌شنبه 16 جولای گفته است که این فاجعه ناشی از تغییرات اقلیمی در حال رخ داده است که افغان‌ها از بدترین بحران انسانی در دهه‌های اخیر رنج می‌برند. ارشاد ملک، رئیس سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان، خواهان حمایت و کمک که جامعه بین المللی به مردم افغانستان شده و تاکید کرده است که برای حل فوری و دراز مدت تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان باید به جوامع کمک شود تا برای تاثیرات رویدادهای شدید اقلیمی آماده شوند. با اثر چپه شدن دیوارهای یک خانه در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، 11 تن از اعضای یک خانواده کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
فرما که زرا غلم کرده.
وقتی طوفان آمد دیوارها همه بر روی آنها فرو ریخت. همه در خانه بودند. در یک اتاق برادرم بود و در اتاق دیگر امام و همه اطفال بودند که همه شهید شدند. در میان آنها دخترم، دو تا از برادرزاده هایم همه شامل بودند. تنها خانم برادرم زخمی شد و حالا در شفاخانه تحت درمان است.
با گفته سازمان حفاظت از کودکان، ساکنان این ولایت ها پس از 2 ماه بارندگی شدید و سیلاب در ولایت شمال شرق افغانستان که بر اثر آن 350 نفر جان باختند، با این فاجعه تازه مواجه شدند.
حالا کسی برای رساندن کمک ها به اینجا نیامده است. هر چند دیروز که این حادثه اتفاق افتاد، مردم آمدند و با موتور رنجر مجروحان را به شفاخانه انتقال دادن.
در این گزارش به نقل از مقام‌های محلی طالبان گفته شده است که سیلاب‌های اخیر دست کم 350 نفر را زخمی کرده و به 400 منزل مسکونی آسیب زده است و زمینه شیوع بیماری‌های ساری و عفونی را نیز فراهم کرده است. کارشناسان در مورد اینکه مردم چه اقدامات صحی را پس از وقوع سیلاب‌ها مد نظر بگیرند چنین می‌گویند:
قبل از اینکه ما اقدام بکنیم به احیای دوباره محیط، باید ما مطمئن شویم که همچون فعالیت ها جان و حیات یا زندگی خود و دیگران را به خطر نمیندازد. دوم، در قسمت جمع‌آوری زباله ها باید بسیار زیاد محتاط باشیم، خصوصا در قسمت تفکیک زباله ها. ما زباله های عضوی و غیر عضوی را باید با هم تفکیک بدیم.
در این گزارش همچنان آمده است که افغانستان با بحران های فراوان بازگشت مهاجران، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی غذایی، زلزله، تغییرات اقلیمی و کمبود مستمر کمک های بین المللی مواجه شده است. این سازمان و کمیته بین المللی نجات گفتند که از طریق برنامه‌های خود در ولایت شرقی و نیز از طریق تیم‌های صحی در مناطق آسیب دیده خدمات صحی را ارائه می‌کنند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
پر همدې محل د ماشومان د ساتنې دری اسیب د چلډرن انجراوی مشي جنتی سوریب تو د امریکا غکسره په امریکا کې خبردار ورکړ چې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مالی مرستو کمیدو لکبل نګدی 2 میلیونه خلک اغیزمن شوي او په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته د مرستو او خدماتو رسول بند شوي دي. میرمن سوریب تو وای په افغانستان کې لوګه په 13 سیزو کې به ساره ده او اوس وخت کې نګدی 3 میلیونه افغانان مرسته اړتیا لري چې په دوی کې نیمایي ماشومان دي.
Could you please share information?
افغانستان کې د ماشومان د وضعیت په اړه کوم څه معلومات شریک کړئ؟ تاسو د نړۍ د ماشومان سره وضعیت څنګه پرتله کوئ؟
مننه چې پر مسایلو رڼا اچوئ. په افغانستان کې ماشومان په دوامداره توګه له ګڼو ستونزو سره مخ دي او واقعا د هغوی راتلونکي او وړتیاوې لږ وخت سره مخ کړې ده. په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې نیمایي یې ماشومان دي. اقتصادي ناورین روان دی. د لوږې کچه لوړه شوې ده او په افغانستان کې د خوړو د کمښت کچه په بېساري توګه لوړه ده. ټول باید دې ته پام وکړي ځکه خلک نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کی. دا وضعیت په بېساره توګه لا په خپل ځای دی. روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، مغزي خوړو ته نه لاسرسی، دا د نه منلو ده چې لا تر اوسه نجونې ښوونځیو ته نزی. نو دا هغه وضعیت دی چې په افغانستان کې ماشومان ورسره په یو وخت کې لاس او ګریوان دي.
د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومان د بد وضعیت په اړه رپورټ ورکړی دی. ستاسو موندنې څه دي؟
What we're seeing and look and our teams mungla yozorona sawo atavia kal rais pa afghanistan ke kar kaw patiro chul sizu ke mung par diro sakht sharayato ke kar karai de khodalwagi beedanai waziyat chinan dai da patiro kalmuno ke to phulo bad waziyat dai che mungi winu tagashan waziyat pa noro hiwaduno ke ham dai de iqlim manfi aghizi winu che la kabalai de silabuno kacha ziyada shaveda pa noro simo ke ham shadida wuchkali aw shadid silabuno shta د افغانستان لپاره د مرستو بودجه واقعا کم شوې ده. ملګرو ملتونو افغانستان سره د مرستې لپاره 3 میلیارد ډالر غوښتي وو، خو اوس یوازې 20% پیسې ترلاسه شوې دي. نو له دې کبله د مرستو رسولو په بهیر کې مستقیم اغیز کړی دی.
Do you have any
آیا د بودجې د کمیدو په اړه جدي اندېښنه لرئ؟
That or about the lack of the budget?
لا دمخه موږ د ګرځنده کلینیکونو شمیر کم کړای دی. د خوړو د خوندیتوب پروګرامونه هو موږ اندېښنه لرو شمیر مو کم کړای دی. د خدماتو د کمیدو له کبله لږ تر لږه 2 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. که د تمویل کوونکو لخوا د تمویل کچه لوړه نشي، موږ به لا نور خدمات هم کم کړو.
As you mentioned before,
تاسو مخکې د نجونو زده کړو ته اشاره وکړه. تقریبا 3 کاله وشول چې طالبان شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي. ملګرو ملتونو په ځانګړې توګه ستاسو ادارې په اړه څه کړی دي؟
We continue
to run پنیګ دې 3000 کلیو کې موږ نجونو او لکانو ته د زده کړو بهیر پر مخ بیايو. په دوی کې ماشومان شامل دي. موږ زده کړو ته د ټول نجونو د لاسرسي په اړه هڅه ته دوام ورکړای. موږ فکر کوو چې د زده کړو په اړه اوسنۍ پالیسی د نجونو لاکونو څخه سرغړونه ده. دا کار د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغیز کوي. نو دا زموږ د اوږدمهاله پلان برخه ده. موږ په سیمه کې لګړو کسانو سره کار کوو چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. موږ به د کار ته دوام ورکړو، خو د نجونو پر زده کړو بندیز متعدد اندېښنې وړ ده.
بے وزلی او جګړې په افغانستان کې د ماشومان په هوساینې څه اغیز کړی دی؟
د بی وسلۍ یو تر ټولو لوی مسله دا ده چې کورنۍ لپاره به ستونزمنه وي چې خپل ماشومان تل ښوونځي ته ولیږي. که ماشومان ښوونځیو ته لیږي نو لګښت لري. ښوونځي ته یونیفورم پکار دی، کتابونه باید واخلي، ځینې وخت د ترانسپورت لپاره پیسې لګیږي. که ماشومان کار ته ولیږي پیسې ګټلی نشي. نه یوازې په افغانستان کې بلکې ټولو هیوادونو کې د بی وسلۍ کچه زیاته شوې ده. موږ وینو چې په ماشومانو باندې د کار کولو خطر زیات شوې دی. ل اتلس کلنۍ څخه مخکې د نجونو و دولو خطر زیات شوې دی، او دا کار په ماشومان باندې لوی اغیز کوي. د غوی روغتیا ته زیان رسوي. د غوی پر اوسایني، د غوی د زده کړو پر دوام او پر ټوله کې د غوی په وړتیا اغیز کوي.
په
افغانستان کې د ماشومان څخه د ملاتړ لپاره څو پروګرام تر لاس لاندې لري، او یا د بودجې کمښت په برخه کې ستونزې لري؟
د بودجې کمښت یو تر ټولو لویه ستونزه ده چې په افغانستان کې د مرستو عملیاتي وضعیت له ستونزو سره مخ کوي. ځینې سیمې لرې پرتې دي، رسیدګي ورته ستونزمنه ده. په واضح توګه موږ تل د خپلو همکارانو خوندیتوب او امنیت ته پام کوو، او ټولنو ته هم پام کوو چې موږ ورته خدمات وړاندې کوو. په اوس وخت کې زموږ تر ټولو لوی اندېښنه د تمویل کمیدل دي، ځکه له دې سره به ماشومانو ته واقعا زیان ورسیږي.
دا واز موږ د دې ونه خبرونه نیم ساعت وروسته د امریکا غشنا رادیو په خبرونه کې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت بحث کوو. لیدلې مه هیروئ.
شب روزتان بخیر. بیننده و شنونده برنامه آینده صدای امریکا باشید.
تر بیا.
او امریکا جاغ ورته
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلې د نننه وضعیت د پروګرام اوریدوته زېبا خادم يم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده قدرمن اوریدونکو د افغانستان د بیا رغونې د چارو د تفتیش ادارې سیګار په خپل تازه راپور کې ویل دي چې ممکن زنو دهشتګرو ډلو په افغانستان کې د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت د پیسو نه غیر قانوني استفاده کړې وي. د پاکستان وطن ته سانشي افغانان وایي چې د بیروزګاری لوجه کورنۍ د سختو کړاوونو سره مخامخ دي او ماشومان خصوصا جنکۍ لزده کړو محروم دي. نن د دې مسلو په حق له پروپوټونو علاوه مرکه حمله رو د نړیوال چارو کارپو ډاکټر محمد اجمل زرمتسب او په پیښور کې د افغان کنسولګری په خانه کنسول عبدالحمید جلیلی صاحب سره په دغه مسلو باندې غږیږو. مګر قدرمن اوریدونکو د دې مخې یو څو خبرونه لرو. د پاکستان پولیسو د اسلام آباد په زنو خارونو کې د افغان مهاجرو د کورونو تلاشي پیل کړی ده او یو شمیر مهاجرین نیولی او ځان سره بیولی دي. یو شمیر افغان مهاجرینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پولیسو د جولای په شلمه سهار وختي دغه عملیات پیل کړی دي. په اسلام آباد کې یو اوسیدونکو افغان مهاجر رحیم الله ازادي راډیو ته ویلي دي چې اغه افغانانو چې د اوسیدو قانوني اسناد نه درلودل اغه یې ځان سره بیولې دي او د دورور چې د ویزه د تمدید وخت لانه پوره اغه یې هم ځان سره بیولې دي. بل خبر ده چې د پاکستان حکومت په دې وروسته ورځو کې د عزم استحکام په نوم د پوزي عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان د سیدو د سیمې اوسیدونکو چې اوس د پکتیکا د ولایت د برملې په ولسوالۍ کې ده د مهاجر په کم کې ژوند کوي. هغه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د پاکستان د پاوز د عزم استحکام د غنیوي عملیات به د پسیر د نورو وزیرستانیانو د کوچېدو سبب شي، یعنی د خپل مینو نه به بیزای شي. او د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس په افغانستان کې د امریکا د شلکلن جګړې د ارزیابۍ کمیسیون د جولای په 19مه خپل لومړنۍ استمایه غونډه کړې ده. د دې کمیسیون مشر ویلي دي چې هدف دا نه دی چې څوک وسایل شي او یا چاته د ملامتۍ ګوته ونیول شي، بلکې هدف دا دی چې له تجربو داسې نتیجه واخیستل شي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. نو درنو ریدونکو خبرونه خو مو اوریدل، یو څو شیبه صبر وکئ په نور مسلو غږیږو. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې لکه څنګه چې مونږ مخ یو ویلې په دوه مسلو باندې هم غږیږو او هم په امدې مسلو باندې د راپورټونو نه علاوه بحثونه کوو. خو د تبرې شو چې د خبرونه په دې برخه کې اوله موضوع چې مونږ غواړو پاغه کې تاسو ته راپورټوم نشورکو او پیو غږیږو، هغه دا چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د متحده ایالاتو د تفتیش ادارې یعنی سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې ممکن زنو دهشتګرو ډلو په افغانستان کې د امریکا د خارجه وزارت د پیسو نه غیر قانوني استفاده کړې وي. او یو شمیر تحلیلګرانو بیا ویلي دي چې د دهشتګرو ډلو لاسه د دې پیسو لویدل کېدای شي ټول نړۍ ته وروسته خطر پېښ کړي. پام دې برخه کې د آشنا تلویزیون یو راپورټ برابر کړی دی. دا راپورټ واوري وروسته د نړیوالو سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد اجمل زرمتی صاحب سره پام دې موضوع کېږي.
د افغانستان د بیرغون په چارو کې د متحده ایالاتو سره مفتش سیاسيګر په تازه راپور کې ویلي دا سوي رښتا چې له افغانان سره د متحده ایالاتو مرستې دي سختريزو ته رسیدلی وي. دغه راپور په اساس طالبان 2020 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې لبیا واکمنې دوروسته هڅه کړې چې د نا دولتي ادارو او ماسو د جوړولو او ځین نور لار څخه له هغه پیسو څخه ګټه واخلي چې امریکا د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د 15 ادارو څخه دوی چې د 2020 کال د مارچ لومړنۍ څخه د دغه کال د نومبر تر 10 پورې په افغانستان کې فعال مرستندوی پروګرامونه لرل، نن یې توایندل چې خپل پروګرامونه کې د وزارت د کاري لارښود د تطبیق په اړه کافي اسناد وړاندې کړي. سیګار وایي چې د بهرنی چارو وزارت په عمومي ډول په دې کې پات راغله چې د خپل شریکانو سره د حداقل 293 میلیون ډالر مرستې لپاره چې په افغانستان کې لګولي د خطرونو د ارزونې تطبیق وخایي.
نننی چارواکو په افغانستان کې اکثریت هغه موسسي چې د دوی خپل موسسي دي دوی ته جواز ورکړی دی او دغه جوازونو په اساس باندې دوی البته د خیریه بنسټونو په اساس باندې یا د بشري مرستو تر نامه لاندې دوی البته خپل فعالیتونه پیل کړی دي او دغه پیسې چې د امریکا متحده ایالات او داسې نور هیوادونه د دوی لپاره د افغانستان د ولس لپاره ورکوي چې مرسته ورسره وشي، په تاسف سره چې هغه مستقیما د دوی بودیجې ته ځي.
سیګار وایي د ارزوند بهیر د ښه تطبیق لپاره باید د امریکا د بهرنی چارو وزارت عاجل اقدامات وکړي څو پالیسي جوړونګي او نظران وکولی شي د لګښتون څخه پیدا کېدونکي خطرونه ښه وپلټي.
حتی د سړک د سر د یو د سفروش نه هم دوی مالیه ټولوي او دا مالیه اصلا نه فصل معلوم دی، نه باب معلوم دی او نه هغه آدرس معلوم دی چې دا پیسې د چا په جیب ته څنګه ځي او په څه ډول سره بیرته دغه مصرف کیږي.
د سیګار پر راپور کې وړاندې شوی چې باید د امریکا د بهرنی چارو وزارت په دې پوښي ل دغه پیسو څخه څو ګټه اخلي د پیسې طالبانو او یا نورو ممنوع کړ شوی ډلو لاسته نه ورځي.
دغه مرستو د مسریت د پر اړینه داده چې د موجود حکومت د تفاهم په نظر کې نیولو سره د مرستندوی هیوادونو او نظارتي ټیمونه باید موجود وسیږي چې دوی په ساحه کې دغه مرستو د ویش ترنګولي څخه نظارت وکړي ترڅو چې دغه مسریت محسوس شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت تر اوسه د سیګار پر نوې خبره شوې راپور ته بصره نه کړې، خو ځینو امریکایي چارواکو ویلي چې افغانستان سره د مرستې کېدونکو پیسو کلکه څارنه کیږي چې طالبان ترې ګټه وانخلي. د روان 2023 کال د جنوري په میاشت کې د متحده ایالاتو د سازو خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال په یوه سیمه غونډه کې ویلي چې طالبانو له افغانستان سره د مرستې کېدونکو پیسو د ترلاسه کولو لپاره جالي مؤسسه جوړ کړې او خپل خلک د ملګرو ملتونو په ادارو کې ځای پر ځای کوي. خو د طالبانو بهرنی چارو وزارت ویان ضیا احمد تکل د همداسې یو بل راپور په خبرګون کې ویلي چې دا ډول راپورونه د واقعیتونو سره په ټکر کې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د امریکا غږ قدرمنو اوریدونکو، تاسو په راپور کې واوریدل چې سیګار ویلي دي چې کوم پیسې چې د امریکا د خارجه وزارت نه افغانستان ته لیږل کیږي په هغه کې شاید د سی وختونو وی چې دا غینه د پیسې د تروریستانو لاسته ورشي، د شګرو ډلو لاسته ورشي یا د غینه استفاده کړی وي، د دې امکانات شته او وایي چې دا وروسته نړۍ ته شاید خطر پېښ کړي. زه غواړم په همدې ارتباط د نړیوالو سیاسي چارو کارپور ډاکټر محمد اجمل زرمتی صاحب نظر واورم. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم واوري او رسه کولای شئ په بل خبرونه کې به تاسو خپل نظریات څرګند کړئ. زرمتی صاحب محترم، ډاکټر صاحب په خیر راغلی پروګرام ته.
ډیره مننه تاسو ته سلامونه او تاسو ملمته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکهلی وړاندې کوم.
کور دی ودان زرمتی صاحب محترم، تاسو خپل په دې برخه کې کافي غدې مطالعه لري او کافي معلومات لري د کیسه د کار دی په دې باندې دائم غږیږي. د خارجه وزارت د راپور او بخې د سیګار د راپور چې تاسو اوس مخکې واورید په دې کې چې وایي چې د امکان لري چې د کمی پیسې د خارجه وزارت نزي دغه پیسې د خارجه وزارت د تروریستانو لاسلویدلې وي د غینه استفاده کړې وي د دهشتګرۍ ډلې او بل خواته طالبان د امې شولې دي او وایي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې نشته ده دهشتګرۍ ډلې نشته ده او نور هیوادونو ته خطر نه ده مګر د سیګار د راپورټ نه خود سي ښکاری چې دا ثابتوي چې داله التشته لکه څنګه چې پاکستان مدعا کوي چې د دې ډالو مرکزونه الته دي د دې ډالو رهبران او مشران الته دي اوس دا خبره چې شاید نړۍ ته خطر پیښ کړي باید نو د دې پیشبینی چې خو باید مخې ونیول شي اول دا چې دا خطر څومره لوی خطر ده او فکر کوي چې اختیار هم د افغانستان گاونډیانو ته نړۍ ته خطر پیښي دا پیسې چې د سفارت کچې د دهشتګرو لاس ورزي
کاول خدغه د پاکستان مسلې ته اول تاسو اشاره وکړه پاکستان چې موږ ریفرنس ورکو پاکستان په صورت مثلا یو معتبر ریفرنس نشي کېدلای ځکه پاکستان افغانستان سره لاول ترازله پوری تردانن ورځي پوری درې یعنی په نظر افغانانو ته نه دي کتلې افغانان شکنجه کړي دي افغانان په کورونی اتر کې مداخله کوي او د اټس کلاغه غونډي توب اصل نه دی یعنی پاله لایله موږ سره نو موږ اټس کلا نشو کولای چې موږ پیږو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي ستراتیژیک دپټس غواړي نو هغه اټس کلا معتبر نشي کېدای کار څه دی
سیګار خو تاسو ته معتبر دی درست سیګار خو معتبر
دی غواړم چې دا موضوع لیکوازي کوم سیګار ته هم راځم سیګار تقریبا 2000 وطن کال څخه یعنی چې دا من ستراغله او له روسه یعنی د سنام لا تر هم سره وي هم دا منظور کړ تر څو هغه کومي فندونه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره یعنی کارول کیږي د غوښ نظارت ټوکړي د غوښ تفتیش او هغه فند چې دا په سمه توګه ولاګول شي نو کې کنه هم لري ولی محدودیتونه هم دا سیګار
یعنی دومره اعتبار چې لري زرمتا سیب دومره اعتبار چې لري چې دا تاسو ویل یو راپورټونه راځي چې نظارت کوي نو بیا کله چې دا وایي چې دا پیسې د تروریستانو لاس ورنشي نو معنا خو یو څه شتل تا کنه خو د دې مخنیوي په کار دی زما سوال ده
خو دا غواړم چې دا لګوازي کوم هدف می دا و چې د سیګار دا تقریبا ترنان ورځ پورې وسه یا یعنی صفيه راپورونه دی افغانستان په تړاو باندې د نشر کړی دی او اکثریت مالوستي دي ځکه تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه ما په دولت جوړونې کې او ملت سازي کې پی ایچ ڈی کړی دی باندې مزور تحقیق کړی دی نو اکثریت هغه کوم راپورونه چې دی خبر کړی دی هغه ملوستي دي نو ښه خبره ده دا چې صرف یعنی شفافیت مثلا نه ده دی تقریبا وو هغه غنري دا سیګار وو مسؤلیتونه باید په مخته یوسي یو اداره د حساب ورکول او شفافیت مسله ده چې تاسو هم ته اشاره وکړه مخکې ما هم ویلي چې تقریبا میلیارډونه ډالر افغانستان سره کومک شوی دی په نظامی برخه کې 825 میلیارډ نظامی بودی چلا کول شوی او 115 میلیارډ بیا د بیا رغونې لپاره یعنی کار شوی د 2001 نه تر 2023 پورې دوی په پالیسی کې هم کار کوي تر څو هغه د درغلي یعنی درغلي کشف شي او نظارت سمه توګه اوسی درېم دا د چپ خاو حکومتولي کې هم د غوړي چې خاو حکومتولي یعنی وده ورکړي وي په افغانستان کې بل د فساد سره مبارزه ده او پنځم راپور پرول دي چې دې راپورونه ورکړي دا راپورونه په 3 میاشتو کې هم کېږي کلنۍ راپور هم لري بیرابیر راپورونه لري او بل دا ده چې شپږم چې د قضیه مطالعه کوي یعنی افغانستان هغه کیس ستدي چې ورته وایي دغه په اړه او بل اخره مسؤلیت د دې لپاره ډېر مهم دی کې دا چې نور مسائل په همي خو دغه وی ډېر مهم دي نو اوس خبره دلته ده چې دا کوم شته چې ته اشاره کوي چې دا پیسې یعنی کې دا چې زینو
په غیر قانوني ډول د دې ډالو لاس اورغلی وي او ګټه ته نه خستی وي ښه
دا ورشي او کې دا چې دا بیا خطر را جوړ کړي ګورې خپل په سیګار په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په تړاو کې امریکایان د افغانستان څخه ووتل او دی وایي چې تقریبا څلور مسایل ته اشاره کوي یو دا دی وایي چې کېدای شي القاعده شبکه په افغانستان کې پیاوړی شي دا یو دوم دا چې مثلا داعش ته اشاره کوي چې داعش هم یو خطر دی په افغانستان کې او دریم شی چې ډیر مهم دی هغه بیوزلي ده بیکاری ده فقر ده چې دا ډیر مهم دی نو دا دوه شیان تقریبا اسلامي مراتو خو دلته یو سرګن حقیقت دی چې په 3 کلو کې نه داعش نه القاعده حقیقی فعالیتونه نشی کولی په افغانستان کې. او که دی القاعده ته بیا پرناټروبن راځي، هغه وایي چې که القاعده اگر چې په افغانستان کې فعالیت هم وکړي، ولی طالبان د دې اجازه نه ورکوي چې د خپل بیرغ ولري، د خپل حاکمیت ولري، یعنی په پراخه کچه فعالیت ترسره کړي، او د دوی هغه نظام هم تیر ځل چې راشکور شو د همدې له امله سو نو اوس دا کار نشي ترسره کېدلی.
نو دا د سیګار راپورټ څه وایي؟ وبخې د اساسې خبرې او د سیګار راپورټ خو د یو بل سره اوس ډېر فرق کوي.
زر اعظم دی مسئله ته
وبخې چې زه تایم ته هم ګورم، وخت ته هم ګورم. ښه، زرمته صاحب محترم، مهرباني مهرباني.
درېم دا فقر ده، فقر د کور چې څوک چې بیکاره سي، انفلانسون رامنځته سي، د کادرونو تښته ده. په افغانستان کې ځوانان مشکلاتو سره مخامخ دي، سیاسي صفدار کې نه دي شامل. نو دا یو خطر پېښېدای شي. نو کېدای شي د سیګار هغه کوم خطر ته چې اشاره کړي، کله چې مثلا تاسو ګوري سیګار له 2003 مخ کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، په 2001 نه تر 2015 کې د افغانستان نفوس چې دی خېږي.
یعنی تاسو یوازې صرف دغه بیکاری خطر بولې چې د بیکاری او خطر دی؟
بیکاری ډیر لوی خطر دی، بیکاری ډیر لوی خطر دی افغانستان لپاره کېدای شي. نه دغه دلی ته پلی تاسو ګوري 40 میلیونه نفوس په افغانستان کې اوسېږي، نو 40 میلیونه چې اکثریت مثلا تاسو ګوري چې ځوانان له فقر او مشکلات سره مخامخ دي.
ډاکټر صاحب زرمتای د بیکاری او د بیروزګاری او د فقر او بدبختۍ راپورټونه خاموش راځي. زه لږ وخت ګورم، اخیری سوال مې ده. مشکلات خو معلوم شو چې مشکلات څه شي. هغه د دې سه معتبر من بی رپورت ورکه او تاسو مخبل تحلیل وکړه، فکر کړه دې مخاوني ورشي که مخاوني ورشي خدا خو نه لا پسې دې تیګه د غربت او بیکاری او موږ مخنیوي چاره یې ساده.
یعنی اول خبره دلته دام ده چې زم بیرو جملې په کسانو کې هم چې د دې راپورون ته په شک سترګې ګورم، یعنی هم تاییدوم او هم هغه کوم، یعنی محدودیتونه هم لري. دې ما مخکې هم وویل چې دغه دې راپورون مخکې دې هلته حضور درلودل، موږ چې یو تحقیق کوو دې مهم تر چې دا ګراوند ریالټي ورته وایي چې ټول هر څه له خلکو سره وویني، ډیټا او معلومات راټول کړي. اوس خو دې افغانستان وتلې نو دې څنګه دا راپورون راخلي؟ نو اکی راخلي هم له بیلابیلو لکه پاکستان چې تاسو ریفرنس ورکړو یا ځینې فرانسوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې ایس منابع التنه لري، مواثق منابع چې دوی ته رپورټونه ورکړي خبرون
ډیر محدود دي. په پراخه کچه چې دی له 2003 تر 2008 پورې هلته دی حضور درلود، په دې کچه باندې نه دي. لوی خطر چې پیښې دی زما په اند باندې اقتصادي مشکلات دي، چې اقتصادي مشکلات د حل لپاره یو مونږه او مؤثره پلانونه نیول سي. نو دغه د افغانستان لپاره خطر پیښې دی، ځکه تقریبا 20 میلیونه افغانان هلته اوسېږي. دی غو د خپل باید د کاري زمينه رامنځته سي، پروژې رامنځته سي، نه دغه نورې ډلې ته پلي. ځکه افغانستان 15 کاله کېږي چې هلته جګړه روانه ده، اولس په ټولو کې ډېر خسته ده له جنګه، جنګ نور نه غواړي. څه خبره هم دلته دا ده چې او بله خبره دلته دا ده چې ما هم مخکې ورته اشاره وکړه چې طالبانو د دوحې د موافقتنامې پر اساس باندې دا منلې ده چې هېڅ ډلې ته پلي ته په شمول د القاعدې هلته اجازې د فعالیت نه ورکوي. او تر اوسه پورې دا ثابته هم شوه، یعنې په دریو کلونو کې هېڅ داسې یوه پېښه نه ده رامنځته شوې چې هغه د همسایه هېوادونو امنیت ګواښلی وي. او بله خبره چې غواړم چې اشاره وکړم، افغان نو هیڅ کله نړیوال امنیت نه دی کوخلې. که تاسو د 10 سپتمبر په اعتراضي پیغه کې هیڅ یو افغان هم شامل نه و، نو افغانان هیڅ کله، یعنی دومره موږ دردونه لرو، دومره غمونه موږ لرو، چې موږ خپل غمونه دردونه په وره شي. دا
ډیره مننه،
موږ په نړیوال لپاره کوم مهم مننه
ډیره مننه تاسو نه ډاکټر صاحب محمد اجمل زرمته کوم ودان چې خبرونه ته راغلي، مننه تاسو.
استعمال تریاک چقدر زیاد اعتیاد آور است و چه پیامدهای صحی و رفتاری دارد؟
دیره خزی نبغالی نور در روختی ها برخه که کار وکری، حتی که خپل آیدی هم للاس ورکوی، زکر دوی اوز لزورونه او بندی که دو سر مخدی.
تمام اطفال افغانستان مواجه با مخاطر هستند. مردم باید بفهمند که این مشکل در افغانستان موجود است.
یکی از مهمترین فاکتورهای که سبب مرگ و میر مادر میشه خونریزی بعد از ولادت است.
اگر یک طفل یک پدر و مادرش برش اوپیوم میته یا تریاک میته، این جرم است.
نادی دولت خیلی نادی دولت خیلی نادی کدام نسایی نمیده هیچ کارما روشنی نشده تیم تاری چه دارم؟
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غږ په سټلایټ او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري لیدلای شي.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې وروستۍ برخه کې یوې بلې مسلې په اړه کې غږیږو چې هغه د پاکستان افغانستان ته د سنو شو افغان مهاجرو ستونزې دي او دوی وی چې د ډېر مشکلاتو سره مخ دي په وطن کې. خوشاله دي چې وطن ته تللی دي مګر مشکلات ډېر دي. په دې جمله کې یو کس چې هغه محمد داوود اسکزید د ویل دي چې فعلاً پاکستان کې مشته، د ویل دي چې افغانستان ته چې بیرته ستون شو خوشاله وو مګر وای چې بیروزګاری ده او کورنۍ د سخت کړهونو سره مخامخ ده او وای چې لورې د تعلیم نه پاتې ده. همداشان مبصرین وای چې د نړیوال ټولنې په شمول افغان سوداګر هم باید وای د افغان مهاجرو سره مرسته او کومک وکړي. دا آیا د افغان مهاجرو تجارانو معتبرو پیسدارو خلکو وظیفه ده چې د دې نور لاسونی سي کده حکومتونو؟ زه غواړم په دې برخه کې د عبدالحمید جلیلی صاحب سره چې د په پاکستان کې د افغانستان د خنسلګری په خانه مامورو د تر سره وغږیږم چې د نظر سره چې د افغان مهاجرو وضعیت چې په پاکستان کې هم دا اوس دغه په ورکه رپورټونه نشریږي خراب دی او بیرته وطن ته ستنیږي او هلته هم مشکلات لري. دې برخه کې څه کېدای شي؟ مګر جلیلی صاحب سره به زل غرسته وغږیږم ځکه چې موږ هم دلته یو رپورټ لرو. شمس حاجیان را لېږلې ده د مهاجرو د وضعیت په اړه کې هغه و ورو رست جلیلی صاحب کا غږ مې اوري تاسو سره غږیږم.
محمد داوود نجدید ویل سیز د پاکستان په لاهور کې میشتو د کباړو په کاروبار بوختو، خو وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په ایستلو پیل وکړ، محمد داوود وایي چې د پاکستان حکومت له لوري په ډیری بی عزتۍ افغانستان ته وشړل سو. که څه هم نوموړي په خپل هیواد کې د خوشی د احساس خبره کوي، خو بل لور ته وایي چې د بیروزګاری په سبب یو کورنۍ لزیات کړاو سره مخ ده.
د شپې په لوسه چاپه را باندې ول دغه سید ماشومان سره خپه به احترامي خپه به عزتي باندې راوړلو او دلته و سانډیواله راغلی خپل وطن ته خپل د وطن باندې مونږ راضی دانی چې نه راضی خپل په وطن باندې مونږ خوشاله یو خو چې د وطن کې وس مونږ دلته مونږ ته د مشرانو د دغه ته یل کو چې مونږ ته مقصد یو کاروبار جوړ کی یو ریډی راته پیدا کی.
امینه د محمد داوود هغه لور د چ په چهرا او خبرو کې اوس هم د پاکستاني پولیسو د ویری نشلې دل کیږي. محمد داوود د اقتصادي لاسنیوي او امینه له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د زده کړو اجازه او زمينه ورته برابر سي تر څو پراتونکو کې ډاکټر سي.
دا وطن معنا د دل خاص دی چې د مال فلاس سره کومک وکي تر څو موږ مکتب وایو او افغانستان سره کومک وکم. ډاکټر سم یو غاړم یا معلم سم
مړی تاریان چې څه چل وکړو څه کاروبار نسته زندگی مو برابر نه ده. یعنی ډیر پریشان وي. دا بچی می مکتب کې ور کړی و د دوم کې مکتب وای له وس دلته دا ما تاریان د زدی تاریان من چې زدی بچانو سره څه چل وکم.
د رواني جولای میاشتې پر نه هم د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر یا یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګرندی پاکستان ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې ویلي چې دغه اداره هڅه کوي تر څو د ستنېدونکو افغانانو لپاره د نورو اسانتیاو په ګډون دندې هم رامنځته کړي. شننکي افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره د نړیوالو مرستو تر څنګ د سوداګرو لاسنیوي هم اړین ګڼي.
یو موج د ماجرینو کرازی تبان د لوجستیک غواړي، د دې امادګي غواړي، د تعلیم مسله، د صحت مسله، د دوی د بیا استوګنې مسله، د دوی حقوقي مسله چې تاسو سیمه کې لري، دا یو بوج ده. دا پرته له نړیوال مشارکت چې ايو ام پکې مشارکت لري، یونیسیار ولري، د منګ د ماجرینو وزارت هغه کلسترونه چې د دوی سره مربوط دي، د دې تر څنګ څنګ د تجارو او د افغانانو په مجموع کې همکاري په کار ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا او چا د تیرې مې میاشتې په راپور کې ویلي چې د 2023 کال د جنوري څخه بیا د اپریل تر میاشتې له ایران او پاکستان څخه نږدې 4,000 افغان کډوال خپل وطن ته راستانه شوي. د کډوالو دراستنېدو لړۍ په داسې حال کې ادامه لري چې د محمد داوود په څیر اکثریت کورنۍ د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خپل لونو زده کړو ته پاندې شنه کې دي. شمساریان، امریکا ژغ.
درنو ریدونکو وګورم چې په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د قونسلګری د مهاجرینو په خوانه اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب سره نظر لري. جلیلی صاحب محترم، سلام شي. سوې د افغان مهاجرو دغه مشکل په وطن کې او په پاکستان کې د حل د څه کمالار لري چې دوی سره د فتن کومک شي، ځکه ډېر ستونزې لري هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې.
سلامونه اونې کې لري تاسو ته او تاسو خبرمنو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
مختلف نوعیت څه مشکلات په داخله پاکستان کې یغې نوعیت مختلف ته، اوس چې په داخله په افغانستان کې یغې نوعیت مختلف ته. په داخله پاکستان کې به مهاجرین مختلف انواع دي. هغه څوک چې د یونیسیار لخوا نه 2001 کې راجستر شوی دی او پی او آر کارډونه ورته ورکړې شوی دي، شاید هغه دومره اندازه کې په هغه منوال او اندازې سره مشکلات ونه لري. په 2013 کې چې کوم اتلک مهاجرین دي سی سی مهاجرین هغه سبته راجستر شو، هغه مشکلات د نورو په نسبت سره زیات.
درست.
همدارنګه د 28م د اگست 15م نه وروسته چې د امارت حکومت افغانستان کې راغی او کوم مهاجرین الته لاړ، هغه مشکلات به د ټول نه زیات سیوا دي او هغه زیات او د هغه نویت د مشکلاتو هم زیات. خو کوم مهاجرین دا کټګوري سره چې افغانستان ته راځي، به کم چې د پیوار ولا راځي د یونیسیار لپاره ورسره مبستي کیږي، د نورو پرېس په سره زیات بیا چې دی سی سی ولا چې هلته مشکلات ډېر دي، لته افغانستان کې هم مشکلات ډېر دي، ځکه چې دلته ډېرې محدودې مرستې ورسره کیږي او هغه چې روس ته راغلي هغه سره د ډول مرستې نه کیږي. نو دا سی د دې مشکلات چې دي مختلف دي او دلته افغانستان کې نوعیت مختلف دی، د نوعیت مختلف.
فکر کوي چې څه فکر کوي نړیوال دی برخه کې څه کولای شي؟
یو خدغه باید وای چې نړیوال وسغه کومه توجه چې دا وس د افغانستان مهاجرینو ته نه ده، بلکې د یوکرين مهاجرینو ته ده. هم درنګ د منځنی ختیځ کې چې څه تحولات راغلي، سوریه ده، هم درنګ د لیبیا مهاجرین دي. خو بیا هم نړیوال چې کومره کول شي چې پاکستان حکومت باندې فشار راوړي چې دغه مهاجر پاړوان باندې په شری اساسات او اساس باندې سره تعامل وکړي، نه د سیاسي اساساتو پاساسمانی. درنګ په داخلي د افغانستان کې چې کوم مرستې دی، هغه دا چې د افغانستان وسنۍ حاکمانو سره مرستې وکړو، د یو جامع میکانیزم پاساسمانی چې دواړه باندې ملل متحد او نړیوال وسیګه د افغانستان وسنۍ حکومت وسیګي د دغه خلکو د بیته د ستنیدو پروګرام په نظر کې ونیسي او د سټي هم ورک.
جلیل صاحب محترم، یو دقیقه وخت لرم، فقط کم دومره لطف وکړئ چې شکایت کیږي چې د امرستي چې افغانستان ته وشم د مهاجرو په نامه دا به مستحق ته نه رسیږي. ستاسو تجربه سم صد څنګه مستحق کسانو ته د امرستي ورسیږي؟
از فکر کوم به امرستي پاغه منوال او پاغه اندازه نه دي چې د مستحق ته پاغه شکل باندې ورسیږي. اونه د افغانستان پاغه اندازه بودیجه لري، محدوده بودیجه ده او تاسو معلومه ده چې اوس چې کوم مرستې کیږي دار کې د یونیسیار لخوا په داخله افغانستان کې کیږي، هم د یو خاص میکانیزم په اساس باندې کیږي، خو دا یوم لخوا نه کیږي او کمدارنګ دبليو سی لخوا نه کیږي او یا نور مؤسسات لخوا نه کیږي، باغې کې د حکومت دومره دخیل نه وي. او څه چې د مهاجرین د وزارت لخوا نه کیږي، فکر نکوم چې افغانستان حکومت امره بودیجه وته ولري چې د خلکو تمبسي ولسیږي. فلسفه فکر کوم چې شفافیت ډیر نه
ډیر مننه تاسو نه جلیلی صاحب محترم کوم بدن قدر من اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته رسیده، اما د امریکا غا ښنا راځي خبرونه د عمل لري ساس غا پروګرام دی، هغه وری خپل نظر روسه سرګن کوي.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان.